په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته بدغه او ساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونه او تبصرې لرو. خوندې ملیحا میرزاده ته ورزو د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. پاکستان شک سرګند کړي چې د کوټې په پیښه کې افغان استخباراتي اداره غیر مستقیم لاس لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د افغان کډوالو برخلیک فیصله به وفاقي حکومت کوي، او یوکرین وایي د کیف او ماسکو ترمنځ د کشالو زیاتېدو باوجود په مشرقي سیمه کې په جګړه کې څه زیاتوالی نه دی تر سترګو شوی. تفصیل: پاکستان وای د کوټې په پیخه کې د هند استخباراتي اداره را لاس لري. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر کې د خبري غونډې په وخت کړې ده. سرتاج عزیز ویلي دي په چاګوتا پورته کول نه غواړي، خو په دې اړه تحقیقات روان دي. نو موړي ویل
افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان ہے،
پا افغانستان کی تحریک طالبان پاکستان نے بیلے شوی ڈلی جماعت الاحرار ڈل چی دعوی ہم کڑی چی منگ دا کوئی پیخہ کڑی. نو پدی کی دمخ کی نا سو زل دا خبر راغلی چی ورتا دا این ڈی ایس غیر مستقیم حمایت تر لاس دی، اور تست معلوم دا چی این ڈی ایس کی درا ہم عمل داخل دی.
سرتاج عزیز ویل غواړي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ رابطه بحال شي چې دا ډول د کوټه په شان د پیښو مخنیوي وشي. نوموړي په خبرو کې امکان خودو چې خای په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیاتو تر ختمېدو پس له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه شروع شي. افغانستان لا د پاکستان تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، او نه هم هند په دې اړه څه بیان ورکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي، بلکې اوازې لاغوي نه پیژند پاڼې او قانوني اسناد غواړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي.
زه اوس پاکستان یم، زه زما امریکا کې کاروبار کوم، خو زما یو دغه ویزا اخلم دې ملک چې اخلي سر ریکارډ دی راوړي، او ویزا دې اخلي اصل چې افغانستان اوس نورن څوک نه وي راځي، نو بارډر باندې اوس چیکیږي، یو ریکارډ مونږ ته پکار دی، کاروبار مونږ چا نه بندو.
پرویز خټک دا سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل، او بیا یې په ټویټر په یو بیان کې ویل چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېږي. عمران خان په وفاقي حکومت غږ وکړ چې په زوره دې افغانان خپل هیواد ته نستنوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګرز تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د سارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته ویل له هیواده به د سغدریزۍ او ترګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې فیصله وشوه چې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په سارنیز ټیم کې به وفاقي صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. عوامي نېشنل ګوند په 400 کې د بابړي شهیدانو ورځ مانځي. بیگانه وخت هم په 400 کې د 1978 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي وو. تېر ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملت پالانو د بابړي ترڅنګ د کوټې وروستي برید پر ضد لاریون کړو. دغه شان نن په بنو پرېس کلب کې د پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم تر سوري لاندې د بابړي د وژل شو په یاد کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې شاعرانو، ادیبانو، د سیمې وکیلانو، مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی د پښتون قوم تاریخ ورته په ورپې خستونځو او موجوده حالاتو په اړه ویناوې وکړې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغله ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیری شي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
دا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. د غنی دفتر د عبدالله د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمه سمرقند یو سیمایز عدالت 15 ځای اوسیدونکو ته په شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړي. د اګست په 12مه دغه عدالت ویل چې سلورو سړو یوې ښځې ته د 12 تر 14 کالو پورې د قید سزا ورکړل شوې. عدالت وایي په سزاوارو کسانو کې درې د روس چارواکو په سوچي خار کې هغه وخت نیولي وو چې کله دوی د ترکیې له لارې شام ته روان وو. دغه کسان بیا ازبکستان ته ملک بدر شو. د ترکی بارنو چارو وزیر میلوت چاو شوغلو وای انکارا له ایران نور قدرتي غیس خستل واړي چې په قیمت یې دوانو خو خبرې کړې دي. د اگست په 12 مده انکارې په سفر د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف سره په یو ګډه خبري هونډه کې چاو شوغلو اویل دوانو گاوندو هیوادونو ته پکار دي چې پراتلونکو کې هم د غیس د قیمت په سر لانجه د منځګړو بغیر حل کړي. ترکی هر کال له ایران نه 10 بلین کیوبیک میټره طبي غیس اخلي. یوکرین وای د دې باوجود چې د کیف او ماسکو ترمنس کشالې زیاتې شوې دي، په تیرو څو ورځو کې په مشرقي سیمه ډونباس کې په جګړه کې څخه زیاتوالی نه دی لیدلې. د یوکرینی پوځ یو ویاند نن وویل چې د غیر قانوني مسلح ډلو لخوا په ډزبندۍ عمل نه دی شوی، خو د بمبارۍ پیښې هم په هغه کچه روانې دي. په یوکرین کې اندېښنې سیوا شوې دي چې روس کېدای شي د یوکرین په ختیځ کې د کیف او روس پلو بیلتون پالو ترمنس جګړه سخته کړي. تیره ورځ روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک مشکونو اعلان وکړ او یوکرین خپلو ځواکونو ته د جنګي حالت تیار اوسېدو امر وکړ. د کړکېچ ته پکتو امریکا په دواړو خواو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. او ساينس پوهان وایي د گرین لینډ شارک په نوم د کبانو د نسل پاړه دریافت کړی دی چې تر 400 کاله ژوند کولی شي. له دې سره دا ثابتېږي چې دوی د ملا تیر لرونکو ځناورو یا ورټیبریټس کې تر ټولو لوی ژوند لري. د کوپنهاګن پوهنتون یو سمندري ماهر حیاتیات جولیس نیلسن په دې وروستیو کې په یو ساینسي جرنل کې په خپره شوې مقاله کې لیکلي چې د هغه ډلې د 28 گرین لینډ شارکونو د عمرونو مشاهده کړې ده. په دې کې یو کب 400 کاله عمر لري چې په 19مه پیړۍ کې پیدا شوی. دغه کبان په شمالي بحري اوکیانوس کې پیدا کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ/50 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ/پیسې او 25 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ/پیسې او 25 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ/پیسې او په 1.45 روپۍ/پیسې. او 295 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 295 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېدو. زمنګا خبرونه تاسو د ریډیو سرسره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي د کویټ د پیښې په اړه پلټنې روان دي او په دغه لړ کې به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره هم تماس نیسي.
افغانستان میں تای کی طالبان پاکستان ہے، ان کے جو ایک سپلنٹر گروپ ہے.
آیا په کوټه کې وسلوالو خپل حالې ځلې نور هم پراخې کړې دي؟ یو کارپو وای
اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروائی کوله، اوس پهغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام اوس انوالو شوی دي.
او نن د عوامي نشتل ګوند سوري لاندې د بابړ د شهیدانو ورځ لمانځل کی.
مين یو د سولې ضرور ولې احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه ګولې ورولې او زمونږ د خلکو سینې وي.
نسیم ورونه نه هم راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی د کویټ د پیښې پاړه پلټن روان دي او په دغه لړ کې بعد افغانستان د استخباراتي ادارې سره هم تماس نیسي. د دې په وینا چې د افغانستان امن د پاکستان په مفادو کې دی. په دغه اړه باندې د زمنګ د خبريالې رابعه اکرم خان نه نور معلومات وو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز شک سرګند کړي چې د کوټه د 14 ذمہواري تسلیمونکې ډلې ته د افغانستان استخباراتي ادارې NDS حمایت ترلاسه دي. په خارجه چارو دفتر کې خبرې غونډې ته د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پرچا ګوته وچتول نه غواړي، خو دې لړ کې پلټنې روانې دي.
افغانستان میں تاریخ طالبان پاکستان ہے،
په افغانستان کې ناقانون ګرځولې شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان نه بیلې شوې ډلې جماعت الاحرار ډلې چې داوی هم کړي چې موږ د کویټې پیښه کړي، نو په دې کې د مخکې نه څو ځل دا خبره راغلې چې ورته د این ډی ایس غیر مستقیم حمایت ترلاسه دی. او تاسو ته معلومه ده چې این ډی ایس کې درا هم عمل داخل دی، نو د کویټې په پیښه کې چې څومره حد پورې دی هغه لا موږ نشو ویلې، خو په مجموعي توګه دا تاثر دی. نو ځکه دا خبره کیږي چې چیرې په غیر مستقیمه توګه د این ډی ایس په ذریعہ ککړ کیدی شي، او د دې پس ته تحریک طالبان د ډلو په ذریعہ هم کیدی شي.
خاغلی سرداج عزیز په وینا افغانستان ته به وایي چې د ای ایس ای او د این ډی ایس رابطه بحال شي، چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو رابطې سره د کوټه غونډې پیښو مخنیوي وشي. خبري غونډې ته خپل خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیات ختمېدونه پس امکان دی چې طالبانو سره د خبرو اترو عمل شروع شي. دوی ویل چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره پاکستان به خپل کوششونه روان ساتي، او افغانستان کې اوس په ورو ورو دا احساس پیدا شوی چې پاکستان د افغانستان امن په اړه مخلص دی، ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په مفاد کې دی. خاغلی سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان قبایلی سیمې کې د عملیاتو د لارې د قانون حکمرانی په ځای کړی شوې ده، خو دا تر هغې محفوظ نه شي پاتې کېدی چې تر څو د پولې انتظام نه وي شوی.
په تورخم پوله یو ور جوړ کړی شوی، او د دوانو ملکونو ترمنځ پر پوله به نور شپږ ورونه جوړول کیږي. موږ وایو چې کوم خلک راځي چې هغې سره ویزا یا نور اسناد وي، بل دا چې که موږ ورونه جوړو نو خپل علاقه کې به جوړو. زموږ په کنټرول کې چې کوم علاقې دي په هغې موږ ته لچانې اجازت اخیستو ضرورت نشته، خو موږ یو طریقه کار ته دوانو ملکونو د پوځي چارواکو او د خارجه وزیرانو په کچ جوړ کړی دی. که په تاریخي لحاظ د دوانو ملکونو پوسټونه د یو بل په علاقه کې دي،
په دې ورسو کې په اسلام آباد کې شوې د پاکستاني سفیرانو کانفرنس په اړه خاغلی سرتاج عزیز وویل د کانفرنس سفارشات وزیر اعظم ته لیکل شوي چې د هغې نه پس په بیا د خارجه پالیسي برخه جوړول کیږي. دې سیاتوي
ساتھی اس بات کا بھی پہ اصرار کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو
د دې سره سره په سفیرانو کانفرنس کې په دې خبر ټینګار وشو چې چین سره زموږ تعلقات وخت سره ښه ثابت شوي، خو دې سره سره موږ له به امریکې سره هم تعلقات ښه ساتل دي. موږ امریکې سره په ستراتیژیکي مذاکراتو او د وزیر اعظم په سطح په خبرو اترو بوخت پاتې شوي یو. خپل تعلقات په وخت سره مخ په وړاندې بوزو، او کومې مسلې یا نوي اړخونه چې زموږ ترمنځ راځي د هغې د هوارولو کوشش به کوو.
خپلو خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وویل چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ په اړه د پاکستان کوششونو ته مثبت جواب ویلې شوې دي. د ده په وینا چې ان اس جی د اصولونو مطابق پاکستان ته غړیتوب ورکړي.
رابع اکرم خان راپور مورده او د خیبر پختونخوا وزیر الله پرېس خټک ویل دي په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پرېکړه به وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره خبرې کولې.
افغان مہاجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے باغی تا اختیار اور کرے چھ پاکستان کے باپ یو سی باقی چھ دی کہ بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا کل پورے پاکستان کے منگ باغی بانے عمل درآمد کو اس دا منگ صوبے اختیار نہ دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلی دی وفاقی حکومت بکئی
یعنی رجسٹر شوی افغان کډوالو ته صوبائی حکومت سنه وایي، خو چې کم غیر رجسٹرڈ افغان کډوال نه واغه په دې صوبه کې څومره دي؟
په دې وخت کې 8-10 لک داسې خلک دي چې رجسٹریشن نشته.
نو د غیر رجسٹر شوی افغان کډوالو په باره کې تاسو د وفاق نشه غوښتنه کوي چې آیا هغه رجسٹرڈ کی که څنګه؟
موږ صرف دا دي چې اوسړی دی هغه رجسٹرڈ نه دی، چې هغه ریکارډ جوړ کړي. بس صرف دا مطالبه ده چې اوسړی پولیسو نیسي، او هغه یې چې ما سره هیڅ هم نشته، شناخت نشته، هیڅ هم نشته، نو هغه بیا مجبورن پولیس یا تنگی یا جیل کې چې یا بندی یا واپس استی. هغه هر چا پر پټرول دنیا کې زه چې افغانستان ته زم بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم ده، زه شاید هغه پاسپورت سره زم ده ما شناختی کوره پاکستانی پولیسونی سی هغه شناخت نه ائیډنټیفیکیشن یا بخمخه بندی.
او وزیر اعلی صاحب تاسو وختي دا هم ویل چې کوم افغان کډوال تر دې دمه رجسٹر شوی نه دی، دا هغه لپاره یو ان ایچ سی آر والا چې کوم فنډز دی یا مالی فنګری هغه راغلی دي، نو دغه حواله سره تاسو سوای
یو ان ایچ سی آر طرف نه فنډز راغلی دي. اکتوبر نه ما ته خدای انفارمیشن راکړي فیڈرل منسٹر چې اکتوبر
په نوې دی رېجستریشن شروع شي
او اخیرانه پښتنه دا چې کم افغان کډوال دی دا وی سره مو خبرې اترې کوو دوی دا وایي چې د تیرو دوه درو میاشتو راځي په غوی باندې چاپی وهل کیږي او هغه ته په خپل کاروبار او تجارت کولو کې ستونزې دي دغه حواله سره تاسو سوایي
نه نه سختانه یې سم کاروبار د زوس پاکستان هم زوس امریکا کې کاروبار کو خو زما یو دا ویزا خلمه دی د ملک چې خلین سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دی خلیاسه چې افغانستان اوس نو نورن څوک نه راځي نو بارډر دغه باندې اوس چکیږي نو ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ چانه بندو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زمون د همکار غلام غوث سره خبرې کولې او راځو یو بل موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی له هیواده د سغدریزه او ترهګری ختمول لپاره بټول اقدامات کی نوموړي تیر مازیګر اسلام آباد کې د کویټ تر بری درستو ترهګری ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان په اړه د وی غونډه مشري کوله نور تفصیل د رفت انجم پر راپور کې وو
د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولې د ترهګری مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامی تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګری مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اغستو یو مهمه غونډه وشوه په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو واری بیا وشو چې لمل کبا ترهګری او سخت دریزي ختمول کیږي په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګری مخنیوي او په ملکي امن راوستو په لړ کې کامی تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرینګ ټاسک فورس جوړول شي د کې به د وفاقي او صوبایي متعلق ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي د غونډې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګری ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامی تګلارې مؤثر عمل درآمد لپاره د هر کوشش وکړي شي خو بل خوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلارې په نافذ کولو کې سنجیده ښکاری
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سو د وفاقي او صوبایي حکومتونو تیر ریکارڈ وګورئ نو دوی د کامی تګلارې په نافذ کولو کې ناکام شوه دي او د هغې وجہ دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دی د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوی نه خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحاتو لپاره دې سي اقدامات کړي او نه به وکړي د دوی لپاره پکارو چې د ترهګری ته مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې اندازې معرفي کړي وي خدا سي هیڅ په نظر ناراضي نژدن کړم چې دا حکومتونه په خپل خبرو کې دومره سنجیده دي کله چې په خو شینو د سورو زو هلي زلي وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کومه فیصله وشوي دا صرف د خبرو تر حد دي په دې عمل کول ګران
د وزیر اعظم وینا وا چې امن راوستو او کامی مفاداتو په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهمه کردار لوبولې حکومت لخوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي غونډه د شپږ غنټو پورې جاری وا چې پکې وفاقي وزیرانو وزیر اعظم مشیرانو د پوز مشر جنرال راحیل شریف د آی ایس آی مشر او نور امنیتي جنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
په کټ کې په کلانو د ځن ترزن مرګي بری درستو 13 ورځ هم په خار کې دی او جج په قابلیت باندې بریدو شو چې پکې سوار لس کسان جوبل شو د دوو بریدونو کې د کویټ امنیت د دوو بریدونو د کویټ د امنیت په اړه نوې پښتنې را پیدا کړې دي په دغه اړه نور معلومات بخنه غواړم اوریدونکو په دغه اړه نور معلومات د ملیحا امیرزاده پر راپور کې
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سر خرکوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ توم دغلته د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې سوار لس کسان ژوبل شول دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نو پوښتل
اردیج منګا از کامیاب پر نو په تاسو ته درستان کې کوم کمپلیکس شو دا جغرافیکلی بالکل ایڈجسٹن دی د بلوچستان سره دا ریس پل اوور افیکټ دی خو ته هم راغلی دی دې طرف هم خلک راغلی دي او ځینې افغانستان ته تللي څنګه چې کاروایی شو او د ځمکه د غینا ریټریو شو نو دا کسان خواره وار شو په ها خواره ورو کېدو کې دې ځینې دې خو ته هم راغلی دي او ظاهر دی دا کاروایی چې کوم کې د لاسه تړلې خلک چې کوم ځای کې د تیری خلک دی هغه چې درنانو حکومتو خلاف دی لار ضرور کړي.
په کوټه کې خبريال او شنن کې شهزاده ذوالفقار وايي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخ کې هم ډیر خنول، خو اوس وسلوالو خپل یاغي توپ ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنت ضرور شوی دی چې کم هغه افلیټډ ګروپس چې دي سپای صاحب هغه یو هدف وو د بلوچستان شیعه کمیونټی. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټی دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروایی کوله. اوس په هغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوي دي.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي وو، اوس هم ځینې پکې پټ دي او په راتلونکي کې به یې کاروایان مخې ته راځي. بلخوا انوارالحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې ښایي بدلون راولي چې پر ستراتیژۍ یې غور روان دی.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل خپل ادمنستریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راوړي او لږ ټکټیکس هم ورسره ده بدلیږي. د لا اینډ آرډر په سچویشن باندې درې های لیول میټینګ شوي دي او ډېر غور او فکر په دې شوی دی. او یو کومبینګ آپریشن کوم چې جنرال راحیل ډایرکټ کړی او هغه کومبینګ آپریشن سټرکچر شوی دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
پرګنې
په پاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
تړون
په پاو کم پینزو بجو.
اردن کو مشال لیڑو دغه گی وسورزو زل بیا کویټ تا چرته چی پ خونړی بریت کی د گل دور پ خونړی بریت کی د درې او یا نه زیات کسان وجل شوی دی. دغه پیخ نروستو د دغه وجل شو کسانو ملګری وکیلان سوای په دغه راپور کیو.
کامران مرتضی وایي چې د پخپل د پاکستان بار په نمائندګۍ راغلی او په آغا خان روغتون کې علاج لپاره راوړل شوی خلکو کې د وکیلانو شمیره زیاته ده او د علاج ټوله خرچه حکومت ورکوي.
میجارټي چې دی وکیلان دي، نن چې دی 35 کسان ده، 32 کسان کې نن چې دی 35 کسان زما خل وکیلان نه ده، باقی ریمیننګ وکیلان دي. او دغه سي 45 کې 35 کسان به شاید وکیلان نه وي، باقی 40 اراوند 40 چې دی نه ده وکیلان به.
په دې پیښه کې جوبل شوی وکیل عبدالرؤف څوک چې د بار پر روانو ټاکنو کې د صدارتي څوکۍ لپاره امیدوار هم وو. مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې د بلوچستان وکیلان نیمه صدې وروسته بوتلل، ولې دا ګیله هم کوي چې د بلال انور کاسی د وژنې وروسته په سیول روغتون کې د امنیت وضع هغه رنګ نه وه لکه څنګه چې په کار وه. محمدین کاکل چې د کوټه په پیخه کې جوبل شوی وو او د پنځشنبه په ورځ د درملنې وروسته فارغ کړی شو، وایي چې هلته له درملنې دوی مطمئن نه وو، خو په آغا خان روغتون کې ښه علاج وشو، ولې د دغه پیخي زخمونه لا په بدن کې موجود دي.
زما دا دلته ولګېده په لار کې، دا جبړه کې ولګېده، دا جبړه مې فریکچر شو، نو اوس هم دلته دغه لګېدلې دي، دا چری یعنی اوس هم د چری په ساده په شو کې هم چری په ساده دي، دا داس کوم چری لګېدلې چې اوس هم دلته موجود دي. په شي کې علاج کې بیا عادت سمشته وسو، وو سمش مش مسمینه نو بیا را هغه خان کې موږ ډېر شي علاج وسو، د ښه به انتهاج مش علاج وسو او ډېر شتاونې کوي. نو نن شکر یم د خپل جوړ کړو فارغ وسو.
د رواني میاشتې پر اتمه نیټه د کوټې په سیول روغتون کې شوی برید چې له اویا زیات کسان پکې وژل شوي وو، شاوخوا شپېته ژوبل کسان د خصوصي الوتکو د لارې کراچۍ ته راوړل شوي چې پکې زیاته شمېره د وکیلانو ده او د ښار په آغا خان روغتون کې درملنه روانه ده. د دغه ژوبل کسانو د لیدنې لپاره روغتون ته په لسګونو خلک هر ورځ راځي، ولې دغه وکیلان او د دوی سره راغلي خلک وایي چې د پیښې بلوچستان ته کوم زیان رسولې هغه به په سل کاله کې هم پوره نشي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
عوامی نیشنل ګوند په چرسده کې د بابړو د شهیدانو ورځ مانځي. بیګان وختوم په چرسده کې د 1978 کال د وجل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د سیاسي مشرانو ترڅنګ ادیبانو، شاعرانو او د سیمې سپین روبو او ویناګانې وکړې. په دغه اړه د شبیر احمد جان راپور اورو چې د نومیالي شاعر اکمل لیونی په غږ پیلېږي.
مشر ملما می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کار 1978 کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کوم ظلم په بیګنا پرمنا او پلاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړی وو، تر ننه د پښتنو په سیمه دویمه کربلا یادیږي. خو وایي چې د بابړې دغه پیښه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغې کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړې په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسینی ویل چې په دغې وژل شوو او ژوبل شوو چې د حکومت کوم بارود او ګولۍ لګېدلې وې، د هغې پیسې هم د دغې خلکو نه د تاوان په توګه واخیستل او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل.
خالي لاسونو د امن او د مینې او د سولې او د ورورولۍ احتجاج او قیوم خان او د هغه خلکو هغې ګولۍ ورولې او زموږ د خلکو سینې وې. دغه رنګ زنانه راووتې، دغه رنګ ماشومان راووته او هغه شهیدان کړه. بیا په سر دی قرآن شریفونو هغه ورسره شهیدان کړه. په پاسه 600 کسان زموږ شهیدان شو. سه اوبو ته واچول. حکومت وویل چې د دې باندې 1000 لګېدلې. زموږ د خزانې تاوان شوی دی، لهذا موږ چې کوم دی د دې جایداد نیلام کو او دا ترې چې کوم دی نو اخلو. دغه رنګ یو کړه. دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړې حکومت سزا یې موږ لراکا او بیا د هغې ګولو قیمت چې وایي د خزانې پیسې پرې لګېدلې دي، داسې به د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نه شوی.
نوموړی وویل چې دوی د بابړ شهیدانو سره دغه لوس کوي چې همدغه شان به دوی د خپلو حقونو لپاره جنګېږي او چې تر څو ژوندي وي د بابړ دروازه په خود درناوی لمانځي.
دا چې کوم کربلا ثانی ده د بابړ ورځ، دا شهیدانو وینه به چې کوم دی موږ ماتم نه کوو. دا زموږ قوت دی، دا زموږ په جذبې له به زور ورکوي. د دې وطن غلامي ختمول، د دې وطن ازادي اخیستل، د دې وطن د خلکو بنیادي حقوق ګټل او د دې خلکو چې کوم دی پہچان ګټل، دا جنگ دی زموږ او دا خدای خدمتګارو سره وعده ده چې په جون جوندي دا شمه به کوم دی مړ کېدو ته نه ورکو.
همدغه دستورې ته خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند صوبای ډیپټي جنرل سیکرټري ایمل ولی خان وویل چې د بابړې د پیښې وروستو اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کېږي، خو ولې تر اوسه دوی ته د خپلې ګناه او د دشمن پته ونه لګېده. نن به د چرسدې په بابړه سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل ولی سانګې مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټې دستورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وای چې مونږه ماینارټیز د پاره فلا بهبود د پاره غیدا پاره ډیر سکو او کای قسم نه
د لګکیو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سه کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی زخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 4 بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه.
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کې دن کې د ملیحا مرزدره مهم خبرونه اورو. د خبرونو نه رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په اړه سره هم یو شمیر راپورونه او تبصرې شته، خو لومړی د ملیحا مرزدنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستان شک سرګند کړي چې د کوټې په پیښه کې افغان استخباراتي اداره ان ډی ایس غیر مستقیم لاس لري. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر کې د خبري غونډې په وخت کړې ده. سرتاج عزیز ویلي په چاګوته پورته کول نه غواړي، خو په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي په ان ډی ایس کې د هند استخباراتي ادارې را د عمل دخل خبره هم وکړه. افغان حکومت او هند په دې اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي، بلکې اوازې لاغوي نه، پیژندپاڼې او قانوني اسناد واړي. دا څرګندونې نوموړي 13 ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر هغې وروسته کړي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان 13 ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. هغه په وفاقي حکومت غږ وکړ چې افغان کډوال دې په زور وطن ته نه لیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د څارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سختریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. عوامي نشنګون نن په چارسده کې د بابړي شهیدانو رزمانځي بیگانه وخت هم په چارسده کې د 1978 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد کې غونډه وشوه. دغه شانن په بنو کې د پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پیښې په یاد کې غونډه وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دي چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي 13 ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو نه ویني. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمې سمرقند یو سیمه ییز عدالت 15 ځایي اوسیدونکو ته په شام کې اسلامي دولت وسله والو ډلې کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړې. د ترکی بارنو چارو وزیر ملوت چاوشوغلو وای انکارا له ایران نه نور قدرتي ګاز اخستل واړي چې په قیمت یې دواړو خواو خبرې کړې دي. یوکرین وای د دې باوجود چې د کیف او ماسکو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي، په تیرو څو ورځو کې په مشرقي سیمه ډونباس کې په جګړه کې څه خاص زیاتوالی نه دی لیدلی.
مهم خبرونه مو ورو ده سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتل دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
د اردو چپ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان حکومت اولس پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحده دي او دا جنگ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولي. وسله والې ډلې په منظم انداز کې غونډ ملکي کاروایانی کوي. دوی ته ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخښل منځي اختلافات یو اړخ ته کول وی. ادارې وایي د وسلوالو خاتمه لپاره د اغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر سره لپاره حکومت له کوټلي ګامونه پورته کول وی او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو لپاره د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملی کار کول وی. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتی او د تحفظ ضمانت ده. په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو خبر کوي، خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي، خو پوځي عدالتونه د مسلې کمل حل نه دی بلکې یو برخه ده. ادارې په وینا د ترهګرې مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلارې جوړ کړې و، خو په هغه عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي موږ د کوم وسلوالو خاتمه لپاره چرنیس اپریشن کوو، هغه ډیر په اسانه موږ په نخ کړی دینه سو ګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوز دي سرته ورسول شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلې نه دی، د ټولو جنوب ایشیانه د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي او دا ورسره هم ویلې کیږي چې دغې د آزادو تجارت کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې د کاروبار یو نړیوال نتورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور، پېښور، کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. د لړکی د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا شپږ سوه ماشومان د تختولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لیږل شوي دي. خو د دې باوجود د ماشومانو د تختولو سلسله روانه ده. ادارې اخیرې کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ماشومانو تختولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبته قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات اوچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی په کوټه کې ورستی بریت ته پکتو الته د وسلوالو ډلو په فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. الته د ډیپلومیټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه راپور خپور کړی دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي وو. ای پی لیکلي دي چې په کوټه کې د یو جج د ګاډو په قافله بمی بریت شوی دی. په بریت کې جج ظهور شهوانی روغ وتی دی خو څلور پولیس والا او نه لاروي پکې ټپیان شوی دی. کارپوهان وایي چې په وکیلانو د ګل د ورځې خونړی بریت د قانون پوهانو په ټولنه کې تشه رامنځته کړې ده ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناک صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهم وو. خبری ایجنسی لیکلي دي بلوچستان په قدرتي وسلو غني خو غریب صوبه ده او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړې ده. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله وار توګه د حکومت د لاسوځي او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندې سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو سو ونو نه جګړه روانه ده. د هلمند گورنر بیان ای پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې په تیرو سو ونو کې له ولایته ډیر زر خلک بې کوره شوي دي. د ډیپلومیټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره سرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږ دی.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړ دی. نوموړي تېره ورځ د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا له د یو بل سره ملاقات وکړي. په دغه اړه باندې احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایی رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغلی ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت پوڅ تیری شي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایی رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادری ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پرېکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سه شنبې په ورځ له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادری د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د اداري مشر ټاکل شو دی. اجرایی رئیس د ټاکلو پترس کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک د څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي.
وزارتونه
فلج دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان میډال ورکوي. د وزیر اکبر خان میډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاس راوړنه نشته که نشته. عبدالله عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله عبدالله د تذکرو مسله یاد کړه چې باید هواره شي. اجرایی رئیس بیا د حبیب الله کلکانی مړی ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مبجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
پرګنې
په پاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروه
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
تړون
په پاو کم پنځو بجو.
د مذهبي زدې په نړیوال راپور کې د هغو هیوادونو نمونه یاد شوي دي چې پکې یو شمېر کسان د مذهب د سپکاوي په تور یخ وژل شوي دي او یا زندانیان دي او یا هم ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د 2015 کال د پیښو په اړه په دې راپور کې د هغو اسلامي هیوادونو یادونه شوې ده چې پکې د مذهب سپکاوي او ارتداد په تورونو سزاګانې ورول کیږي. ملیحا میرزاده د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د 2015 کال لپاره د مذهبي ازادۍ رپورت وايي په افغانستان کې د خلکو د هجوم لخوا د فرخندې وژنا او بیا له دغه جرم سره په تړاو د پولیس افسرانو په ګډون د یو شمېر کسانو محاکمه کېدل په دغه هیواد کې د انصاف نظام کې یو مهم پیشرفت دی او یو مهم پیغام ورکوي. رپورت وايي په ډېرو اسلامي ټولنو کې د مذهب له سپکاوي سره د خلکو احساسات تړلي وي چې اکثره په خونړي شکل کې مخې ته راځي او نه یوازې دا بلکې په قانون کې هم د دې لپاره سزا ټاکل شوې ده. رپورت وايي دغه قوانین بشري حقونه ځپي او ورسره په ټکر کې دي. په هغو هیوادونو کې چېرته چې قانون او ټولنیز اقدار د مذهب سپکاوي لپاره د مرګ د سزا حوصله افزایي کوي د فرخندې وژنې په شان پېښې مخې ته راځي. په دې کې بیا تر ټولو زیات ښځې، اقلیتونه او غریبانان متاثر کیږي. رپورت وايي په داسې ټولنو کې زیاتره د شخصي مفاد او یا د بدل اخستو لپاره د مذهب سپکاوي ناسم تورونه هم لګیږي. په رپورت کې د پاکستان ذکر شوی چې هلته هم د مذهب سپکاوي لپاره سخت قوانین موجود دي چې اکثره د جرم د جواز لپاره استعمالیږي. په پاکستان کې د سیړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز په خبره د 1990 راهیسې په دغه هیواد کې تر 2000 زیات کسان په داسې پیښو کې وژل شوي چې خلک پرې راټول وي او تشدد پرې کوي. د پاکستان د بشري حکومت کمیشن وای په 2013 کال کې د 395 کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي 9 دیش کې سونه ريجستر شوی. د نړیواله مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وای په پاکستان کې تر سلويختو زیات کسان د مذهب سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي چې زیاتره مذهبي اقلیتونه دي. رپورت د سعودي عرب په حواله لیکي چې د میډیا او ځایي سرچینو په خبره د دغه هیواد یو عدالت یو فلسطینی شاعر اشرف فیاض ته د مذهب د بے حرمتۍ په تور په نومبر میاشت کې د مرګ سزا په ورکولو سره هغه ته د سلورو کالو قید او 800 کوړو مخکینه سزا بدل کړه. بیا یو بل تن رئیف بداوی ته په جنوري میاش کې د سعودي انتظامیه د مذهب سپکاوي او پر انټرنیټ د اسلام د بے حرمتۍ کولو په تور د خلکو مخامخ 50 کوړي ورکړي. رپورت لیکي غیر ریاستی عناصر لکه داعش او بوکو حرام هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ ځپون کړي. داعش تخپل کنټرول لاندې سیمو کې د یزیدیانو، عیسایانو، شیعاګانو او نورو اقلیتونو خلاف ظالمانه ستراتیژي خپله کړې ده چې وژني، ظلم پرې کوي او جنسي تیرې قرباني کوي. د مثال په توګه په عراق کې د شیعاګانو خلاف بمی او ځانمرګي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رپورت وايي په ایران کې حکومت د مذهب دښمنۍ په تور شلو کسانو ته پانسي ورکړي. په دې کې یو شمېر سنی کردان شامل وو. دغه شان یو شمېر سنی ملایان په جیلونو کې د مرګ سزا عملی کېدو په انتظار دي. د ایران د قیدیانو بشري حقوقو اسنادو معلومات ساتونکو مرکز وای لک تر لګه 380 مذهبي طبيبان په جیلونو کې بند دي. په دوی تور دي چې د مذهبي اقلیتونو لړلو سره تړاو لري. په غوي کې 250 سنی، 2 اویا بهائی، 25 عیسایان چې مسلمانان شوي او د 1400 غیر سنی صوفیانو په ګډون نور کسان شامل دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2113
15315
او 15215 کلو هرتز
په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو یا لګکیو غړو غوښتنه کړې ده چې دوی آئینی په پاکستان کې چې کوم اقلیتونه دي دغه آئینی حقونه د خوندي کړي په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د قومي اسمبلی غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نون د اقلیتونو غړي خلیل جارج وویل چې په اقلیتونو د ریاست د صدر یا وزیر اعظم جوړېدو د بندیز له کبله په پاکستان کې اوسیدونکو اقلیتونو ته غلط پیغام ځي، نو باید چې د پاکستان آئین خو بے پرې جوړ کړل شي او اقلیتونو ته د وزیر اعظم او صدر جوړېدو حق ورکړل شي. په دې موقعه د پاکستان پیپلس پارټۍ د لګکیو په چوکۍ باندې د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار ویل چې اقلیتونو ته د دوی حق نه ورکولو په وجه په دوی کې احساسي محرومۍ پیدا کیږي، نو باید چې حکومت د دوی د دې حق لپاره اقدامات وکړي او پاین کې بدلون وشي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي بھونداس په دې اړه ویل دی وی په اسمبلی کې مونږ ته د حق غوښتنه کړې ده او خلیل جار چې کوم غوښتنه کړې د هغې مونږ تایید کړې او دغه زموږ هم غوښتنه ده چې مونږ ته د حق راکړی شي چې د وزیر اعظم او صدر جوړېدو په عمل کې هم برخه اخلو. مونږ څه هم په شمیر کې له نورو پاکستانیانو کم یو، خو په وطن پالۍ کې له ټولو زیات یو. او بل دا مسله ده چې څومره هم چاري وي په هغه قانون سازي کیږي، خو زمونږ په یو مسله هم قانون سازي نه کیږي. همدا شان چې مشال ریډیو په دې حق له قانوني چارو تجزیه کار نور علم نو پوښتل او د هغه وینا وه چې ډېره ګرانه ده چې د دوی دا غوښتنه ومنل شي، ځکه چې دا ملک د اسلام په نوم جوړ دی. خو که په عین کې ترمیم وشي نو دا ممکن ده، خو که حکومت یې وغواړي نو موري وي
چې کله ملک جوړ دی نو د دې بنیادی غداو چې دا د مذهب په نوم باندې کړی شوی دی. هغه علاقې چې کم کې چې دی مسلم میجارټي وي هغه په پاکستان کې شاملېږي کنه، نو په دې بنیاد باندې کړی شوی. آئین کې دا ویل شوی چې کم چې دی اقلیت دی کم نان مسلم دی هغه ته به باقاعده چې دی تحفظ د هغه د مذهب حد پورې دی دا پر آئینی چې دی امینمنٹ ضرورت وي چې سو پورې چې دی آئین کی ترمیم اوشي بیا هو کې دی سو پورې نه شي هغه وخت پورې نه شي کېد.
د اسمبلی د غونډې دوران د جمعیت علماء اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړي عائشہ ناصر اویل کچری اقلیتونو ته د وزیر اعظم او صدر جوړېدو حق ورکړل شو نو څوک به پرې هم غوتی پورته نکړي، ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکو دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورګزیو استاد وایي د بے کورکړل شو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ به روانه میاشت پیلېږي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال تیر مخام مشال ریډیو ته د خلکو د ستونزو نیټه یاد نه کړ، د خلکو د ستنېدو نیټه یاد نه کړه، خو وی ویل چې دا عمل به د رجستریشن کارډونو پر اساس کیږي. هلته د اورګزیو بے کورکړل شوی خلق اندیښمن شوی دی ځکه چې په دوی کې ځینې کارډونه نه لري. طارق ورغزی په دغه اړه راپور راکړي.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو دوای په سیمه کې د علی خیلو قبیلې خلک چې د ستنېدو لپاره رجستریشن مکمل شوی دی منسوبه لري چې لاول هغوی د روان اګست په میاشت کې ستانه کړي. د قومي اسمبلی غړي دا هم ویل په سیمه کې د امن وضع ښه شوی ده او چې څومره هم خلک بې کوره دي هغوی ټول به د دې کال تر اخره پورې ستنول شي.
هغه کې د مبوزه بوسی او څو شیخانو باندې پاتې دي هغه بوسی او دړه دړه مزه څنګه د خلور شي به ته درې کومونه لا په پاریس تاټ کیږي که خیر
د 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواجه خلکو خپل سیمې پرې خو دې اخوندې سیمو ته کډې کړې ځای مشر او د سیاسي ګوند متحده قبایل پارټي سینیا نائب صدر ملک حبیب نور اورګزه مشال لوډیو توای وسلوالو سره د جنگونو اپوزي عملیاتو لکبله د سیمې بنیادی ډانچا سخته متاثره شوې ده نو په کار دی چې د بیکورشي او خلکو د سندو سره هغې ته هم توجه ورکړل شي
د مو علي خیل قوم تقریبا 1,00,000 ناپوسه پاسه په نفوسو باندې شامل دي 5,000 خلکو رجسٹریشن شوی دی او باقی خلک پاتې دي هغه د اوتو کالو کې چې کوم امداد ملوېده هغه امداد نم پاتې دي او څه کوم رجسٹریشن کېږي تر کې لکه 35,000 روپۍ ملوېږي او ورسره څه کوم د کورونو افګل ته هغه ملوېږي هغه نم پاتې دي او بیا څه کوم شپږ میاشتې رجسٹریشن غوته ملوېږي هغه نم پاتې دي
ډاکټر غازی ګلاب جمال وای څوک هم واپس لر غواړي د حکومت لخوا هیڅ داسې بندیز پرې نشته خو په تلو کې به ورسره داسې کوم مرسته نه کېږي دوی ویل کوم کسانو چې کورونه وران شوي دي هغه سره به مرسته کېږي او د هغې لپاره د ریجستریشن کارت هیڅ ضرورت نشته
کومو خلکو د اوو کالا خراب نه دی خسته دغونه هغه د اوو کتاب کې ریجستریډ نه دی نو حقیقت ته په دغه رسو ورغزو سکون دی 1/4 نام کم خلک ریجستریډ شوی دی دا شبه یې سره کړی دی چې کچوک ریجستریډ وی کا ریجستریډ نه وی هغه ته کور پیسې سکون څلور لکه روپی فی کور دی هغه پیسې هر چا ته باور کوي هغه کې ریجستریډ وان ریجستریډ نه ګوري
په دې وخت د ورغزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمیره سده پاسه شل زره خود لګیږي چې دا په کمپونو او یا په کرایې کورونو کې هستوګ نه لري
او سره زو خبر ایجنسی ته چرته چې د کون کی طالب علمان د حکومت نه ګلمندي چې د دوی لپاره کم د وظیفو یا د سکالرشپ پروګرام جوړ شوی وو د تیر سمودې نه دوی ته دغه پروګرام د لاندې خپل وظیفې یا سکالرشپ نه دي ترلاسه شوی د دغه وجه صدا په د فرحات شنواری پر راپور کې
د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې حکومت د دوی کالنې وظیفه یا سکالرشپ بند کړی دی او دوی د مالی مشکل سره مخ کړی دي نه خو اوس په نوي جماعت کې داخله کولای شي او نه هم نوي کتابونه اخیستی شي په دې حق له د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج یو زده کوونکی ابو دردا مشال ریډیو ته وایي
چې دوی به کوم سفران منیسټر یا گورنر طرف نه پی چې کوم سکالرشپ 5,000 روپے پر سټوډنټ هغه دوی ختم کړای نو زه خدا ویل غواړم کوم سټی خلک دی او ته ډیر زیات سکالرشپ ملاوږي دلته چې کوم سټوډنټان دی دلته 5,000 روپے پر ایئر ورته ملاوږي نو ډیر زیات کم سکالرشپ ته هغه باوجود هم دوی دا سکالرشپ ختمي چې دی وژنه ډیر غریبانه دا سټوډنټانو چې سیکنډ ایئر به پاس شون پندې 5,000 روپو باندې به دوی په ثرد ایئر کې ایڈمیشن کړ چې وس ورته بے انتہا زیات تکلیف ده نو دا قبایلی خلکو چې 5,000 روپے ډیر وخت نه چي دا حق او دی حق حاصلولو لپاره ان شاء الله مونږ راوتلی او څو پر دا مطالبه مونږه نه منظور شوه ان شاء الله پر مونږ لګیا او احتجاج وکړو ان شاء الله
او یو بل زده کوونکی بختلی شاه اپریدی وویل
زه د گورنر نظام مطالبه کوم چې هغه په هر ځکه چې کوم ځکه ویزټ کوي هغه موږ فاټا کې مطلب تعلیمي اقدامات پورته کوو ډور ټو ډور به خلکو ته تعلیم ورکوو بی فری بیگز فری کتابونه هر څه ورکوو او بل طرف موږ سره دغه سلوک شي پولیټیکل له تقریبا موږ درې صدور درې خپل باندې ور علم خو هغه موږ سره ملاو نه شو
او د خیبر ایجنسی د زده کوونکو د اتحادیه او مشر امیر پردی هم په دې حق لا خپل خیالات صدا سرګند کړل
مسله دا جوړ شوې ده چې فاټا سیکریټریټ او سفران منیسټری سره خپل منځ کې جوړ توڑ کړی دی او کوم سالانه سکالرشپ قبایلی ځوانانو ته طالب علمانو ته ملاوېدو هغه بند کړی دی او موږ دې خبرې غندنه کوو دا پر زور مطالبه کوو چې دا زر تر زره بحال کړی شي ځکه چې قبایلی یو طرف ته ډېر زیات افیکټ شوي دي متاثره شوي دي بل طرف ته د شلو 500 کانو کوم سکالرشپ ملاوېږي دا یو روټین نه دا بندول چې دا یو ښه اقدام نه دی په نسبت دا چې دوی سکالرشپ بندوي چې دا یو په دوه کې او قبایلی ځوانان نور فسیلیټیټ کړي
د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج د زده کوونکو د سکالرشپ د بندیدو په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاه جګل پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ سفران وزارت او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او هڅه کوو چې د تیر کال په څیر دا ځل هم دغه سکالرشپ بحال کړو د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیگری کالج زکون کی وای چې کالنې وظیفه یا سکالرشپ دی ورته جاری کړی شي او په دې کې دی اضافه هم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
او زرزو د داسې دوه ځوانانو په اړه باندې چې د پاکستان قامی ترانې د رباب په سازونو کې ذکر ده، زمونږ همکار رفت انجم ورسره خبرې کړې دي. راځي چې په دغه اړه راپور وو.
کسه هم د پاکستان کامی ترانه ل اوله په یو خاص ترنم کې ویل کیږي چې ورته کامی حیثیت هم تر لاسه ده. خو اوس د پیښور دو ځوانانو دغه ترانه ته یو نوی رنګ او آهنګ ورکړی دی او په یو نوی طرز یې د رباب گیټار په سر دغه ترانه ترتیب کړی. زده کوونکی حمبل خان چې عمر یې 13 کاله دی او د ثواب اوسیدونکی دی، وایي چې د وړو کالی راهسې د رباب او موسیقي سره شوق لري.
رباب تر خو زما شوق خپل او بل داسې زمونږ پښتو یو کلچر گیم دا یاغی او حصہ ده. نو په دې وجه زما سره شوق ډیر زیات دی. نو دغه شانتی مونږ اوه چې دا د ملک یو نخ دا یو ائیډنټیټی ده د ملک. نو راشه ته دا ول نه کې بجای د دینه چې بل څه شی وګدا یو ضروري شی ده دا او کې راشه.
حمبل خان یواز نه دی بلکه د سره شپارس کلن شایان هم په دې مزل کې ملګری دی چې په خبر کې اوسیږي او گیټار د لارې سرونه ترتیبوي. شایان وایي چې د کامی ترانه په داسې طریقه ترتیبول هغه لپاره ډیره ښه تجربه وه، په کوم چې د پاکستان نه علاوه بهر ملکونو کې پاکستانیانو لخوا د فیسبوک په پاڼه ستاینه راغلي. شایان وایي چې کله د یو ملک ځوان کول وغواړي نو ملک نوم په لویه کچه روښانه کولی شي او د خپل ملک یو مثبت عکس دنیا ته وړاندې کولی شي، کوم چې هغوی هم په خپله توګه دنیا ته وړاندې کړو چې پاکستان یو پر رزمه قوم دے او پختانہ یو امن خوخی قوم دے.
پوری دنیا تا یو میسج ورکی کہ پختون قوم مر نہ دے، پختون ثقافت جوندے دا، پختون قوم یو ٹیررسٹ قوم نہ دے، پختون یو امن پسند او مینہ خوراوال والا قوم دے. مونگ ٹولو دا پیغام ورکول غواڑو کہ مونگ پدر کی اس سنگ قومیت تا خپل قوم سر مینہ لرو او انشاءاللہ چی سم مونگ کولیش خپل قوم لپارا آبا کو.
حمل خان او شایان نه یوازې کامی ترانه بلکې ملی نغمه هم د رباب او د گیټار په سرونو جوړوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته را رسیدلیو. تاسو که غواړئ چې زموږ خبرونې د انټرنیټ د لارې واورئ نو مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ. هلته تاسو زموږ خبرونې م اوریدی شئ او زموږ د خبریالانو لخوا را لېږل شوي ویډیوګانې او تصویرونه هم کتی شئ. راځئ چې اوس د ملیحا میرزادنه د دې وخت مهم خبرونه واورئ.
پاکستان شک سرګند کړی چې د کوټې په پیښه کې افغان استخباراتي اداره انډی ایس غیر مستقیم لاس لري. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر کې د خبری غونډې پر وخت کړی. سرتاج عزیز ویلي په چاګوته پورته کول نه غواړي خو په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي په انډی ایس کې د هند استخباراتي ادارې را د عمل دخل خبره هم وکړه. افغان حکومت او هند په دې اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه
تړي بلکې اواز لا غوینه پیژن پانی او قانوني اسناد غواړي. دا سرګندونه نو موړي تیر مخام په پیښور کې لمشال ریډیو سره خبرو کې ترغې روسته کړي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ افغان کډوالو لمشرانو سره ولیدل. هغه په وفاقي حکومت غږ وکړ چې افغان کډوال د پزور وطن ته نه لیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګره ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د سارنې یو ټیم جوړوي. عوامي نشه ګوند په چارسده کې د باپړې شهیدانو ورځمانځي. میګان وخت هم په چارسده کې د 1978 کال د اګست 12 د وژل شو په یاد کې غونډه وشوه. دغه شان په بنو کې د پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پیښې په یاد کې غونډه وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی او ویلي دي چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاسې نه دي ویلي. د ازبکستان جنوب مشرقي سیمه سمرقند یو سیمه ییز عدالت 15 ځایي اوسیدونکو ته په شام کې د اسلامي دولت وسواله ډله کې د شاملېدو اراده لرلو په تور د بند سزا ورکړي. عدالت وایي په دوی کې یوه ښځه هم شامله ده. د ترکی بارنو چارو وزیر میلود چاوشولو وایي انکارا له ایران نه نور قدرتي ګیاس اخستل غواړي چې په قیمتې دواړو خوا خبرې کړې دي. یوکرین وایي د دې باوجود چې د کیف او ماسکو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي، په تېرو څو ورځو کې په مشرقي سیمه ډونباس کې په جګړه کې څه خاص زیاتوالی نه دی لیدلې. او ساینس پوهان وایي د گرین لینڈ شارک په نوم د کبانو د نسل پړې دریافت کړي دي چې تر 1400 کاله ژوند کولی شي.
مهم خبرونه مور دردون کوم د سره د مشال لیډو خبرونه پای تر سی خپل قرب شاهین بنيري د خبرونو ویان دی مليها مرزا دا زمونږ ټکنیکی مرستيال علي محمود او ټول ملګرو له اجازه ورکه کې په دغه موجونو پاتې شوې د ډیوا ریډیو نشریات او ریډیشه مونږ له اجازه ترکه د الله پامه.